د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې افغان پولیس سهوان په نښه شوي دي. په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا د یوې نړیوالې توطیې یوه برخه ده هم راپور درکوو. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بي پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې کارولي او هغې فلسطینی مېرمنې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول شوی و. په دې حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوي. قدرمنو اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي بمبار کې وژل شوي دي. افغانستان ولسي جرګې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې د دغو ناامنیو په کرارولو کې خپل ونډه نه ادا کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیزم وایي په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. پوره خبرونه. د کورونی چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویاند مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوختو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی دی.
ارسنال
پولیس مبارزه موادو مخدره بر اساس اطلاعات مخدره موادو پوړند د مبارزې پولیس ته هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په رسمي عملیاتو بوختو چې متاسفانه بهرنیو پوځیانو پر حمله کړې. 11 کسان مو وژل شوي، 4 ټپیان دي او یو لادره کړه. خغلی کاظمی ویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې نن له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې حکومت باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو ناامنیو شاهده ده خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي.
کشورهای متعهد به همکاری در عرصه‌های مختلف امنیتی
کاغلی ابراهیمی وی په بیلابیلو امنیتی، اقتصادی او سیاسي برخو کې د افغانستان سره د مرستو په خاطر متعهد هیوادونه زموږ د خلکو د بیچارهګۍ او بدبختۍ د شیبو شاهدان دي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر بیا خبرداري هم ورکړ که حکومت د ناامنیو د کنټرول لپاره ګام پورته نکړي، خلک به خپل لاس په کار شي او د مخالفینو په وړاندې به ودرېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. ښاغلی هیسم نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسأله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. خو د افغانستان مالي وزیر وویل چې د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو په بدل کې له دوی ځینې مهمې غوښتنې وکړې، چې پکې د بانکي سیستمونو اصلاحات او په کابینه کې د ښځو د ونډې زیاتول مهمه برخه جوړوي. او په هرات کې د دریو خزینه خونځیو شاوخوا 300 جنې مسمومي شوې دي. د هرات حوزوي روختون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزاد ازادي رډیو ته ویل چې د انجونې د انجیل په دوو او د هرات خر په یو خونځي کې نن سهار مسمومي شوې او اوس په روختون کې بسترې دي. دا په دوو نیو کې په هرات کې د انجونو زده کوونکو د مسمومیت 15 پیښه ده. لدی مخکې په دې ولایت کې 350 جنې مسمومي شوې وي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورست از همکار امل الله بشیر در اوروي.
د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپل جوړی کړی بی پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلی سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ وایند آسم باجوانن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د براق په نامه د پاکستان جوړی کړی بی پیلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې. د په وینا دغه بی پیلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټن ځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژلي. پاکستان لومړی ځل بی پیلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شوډلې وي. دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالي توګه امتحان شوی او پر دواړو ولاړو او شورېدونکو اهدافو د لیزر په مرسته په بریالي توګه توغندي اوروي. پاکستان د 2014 کال په جولای میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل چیرته چې شوال دره موقعیت لري. دغه سیمې ته خبریالان نسي تلای او د پوځ دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نسي تاییدېدلی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه یاغي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې شپږ ویشت کسان وژل شول چې پکښې نهه پولیس افسران او اووه لس سخت دریځې شامل دي. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه یو نیم سل کیلومتره لیرې په رامت نومې غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په څلورمه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان پروند ویل چې دغه حملې د داعش غړیو ته ورته سخت دریځو لخوا سوي چې د حکومت له منځه وړل غواړي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. په متحده تاجک مخالف ائتلاف کې ډیموکراټان، ملت پالان او اسلامي سخت دریځ شامل دي. د اتریش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناهغوښتونکي له هنګري اتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پروند وویل چې د اتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. ده دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونو پناهغوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی وایي په دغه سیمه کې د پناهغوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. هغه فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په یو دیرشمه اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. اوویشت کلنی ریهم دوابشی نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې اتلس میاشتنی زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د غومړینو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلو او فلسطینیانو لاریونونه پارولی دي. دغه حمله له هغه وروسته وسوه چې څو ساعته مخکې په بیت المقدس کې د همجنسانو پر یوه لاریون حمله وسوه او یو شپاړس کلنه نجلۍ پکښې ووژل سوه. له دغو حملو وروسته د اسرایل کابینې اعلان وکړ چې د سخت دریځو یهودي ډلو د مخنیوي لپاره به اقدام کوي چې پکښې د یهودي سخت دریځو ادارې توقیف او د مشکوکو کسانو سختې پلټنې هم شامل دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې دیرش کاله مخکې په نیوزیلند کې د یوه چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکس کستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په ریمبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یاد بیړۍ په آکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په صحوي هوایي بمبارۍ کې ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي.
متاسفانه 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
د ولسی جرګې ځینو غړو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړي دي چې د هیواد په روانو ناامنیو کې د نړیوالو پټ لاسونه فعال دي. نور موضوعات هم لرو. آیا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر به د افغانستان او پاکستان د اړیکو له ښېګڼې سره مرسته وکړي؟ دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. د سولې له هغه فعال سره مو خبرې کړي چې د نړۍ په کچه په لسو مخکښو فعالانو کې شمیرل شوی او اوس په هیواد کې دننه د سولې لپاره هڅه کوي.
دا باید دې شوه چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پاتې شم او د دوو کلو شاوخوا ته ما له دې شورا سره په کندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، د راپورونو برخې ته پام وکړئ. او د هم د دې برخې لومړی موضوع په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې سهوان ملي پولیسو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرګ ژوبله مني، خو نه تایید شوي راپورونه تلفات تر دې زیات ښیي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. دایی صاحب، د تلفاتو شمیره دقیقا د چارواکو په وینا څومره ده؟
دغه شمیره چې څو د کې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت اړوند د نشیتو په وړاندې مبارزه د مهمیت ویاند د نهدي کاظمي ازادي راډیو ورکړې ده، وایي چې یوولس نفره د نشیتو په وړاندې مبارزې د مدیریت البته د هلمند ادارې اړوند دا په دې بمبار کې وژل شوي دي. څلور زخمیان دي او یو له ادراکه دی. خو په دې اړه مې چې کله د هلمند والي د ویاند سره خبرې وکړې، هغه یوازې پېښو تایید کړه او وویل چې د تلفاتو د دقیق شمیرې تر لاسرسي وروسته به دا د رسمي په واک کې ورکړي. مګر د پولیسو ځینې سرچینې، دقیقې سرچینې، وایي چې دا تلفات ډېر دي. تېره شپه که څه هم دا تېر شپه رامنځته کړی، خو چارواکو یې په اړه د رسنیو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې همکاري نه کول. مګر دا سرچینې وویل چې څلور موټر لنډ کوزر د ناوي او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند ریګ سیمه چې اکثره پرې کاچ اکبر تک راتګ کوي د شپې له ډوډۍ، دغه سیمې ته د نشي توکو د مبارزې د یو شمېر کسانو سره څلور موټر تللي دي. دا څلور موټر د حساب ځواکونو د هوایي برید لاندې راغلي دي. څلور موټر په کلي ډول تخریب شوي دي او په دې موټرونو کې ناست 15 نفر د دې مدیریت د نشي توکو وړاندې مبارزې د مدیریت او د ملي امنیت اړوند وژل شوي دي. او څلور نفر د دې سرچینې ازادي راډیو ټول شي ایساب وروسته تر برید په خپلو چرنو کې پورته کړي ځان سره وړي دي. خو دا ارقام تر اوسه پورې رسمي سرچینو په هلمند کې والي ویاند او د کورنۍ چارو وزارت اړوند د نشي توکو د مهمیت ویاند نه دي تایید کړي.
بله دای صاحب، دغه حادثه په کوم ځای کې تاسو ویل چې د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده، مګر دا څه ډول سیمه ده او ولې آیا پر دوی د مخدرو موادو د قاچاقبرانو ګمان شوی؟ دوی یونیفورم او د پولیسو رینجر نه لري، وسایطو یې فرق درلود، که دا کیسه څنګه ده؟
د پیښه د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې البته ختیځ لور ته یو پراخ دستي سیمه ده چې همیشه پرې کاچ اکبر تګ راتګ کوي. په دې سیمه کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې دا کسان چې وژل شوي دي دا دغه سیمې ته د یو ماموریت لپاره تللي وو چې دوی یوه دنده درلوده، فکر کوم کمین ممین نه وایي. خو ځینې سرچینو موږ ته دا هم وویل چې د دوی سره یوازې لنډ کوزر موټر، هغه موټر چې کاچ اکبر یې کارولی ورسره وه، رینجر یې نه دي ورسره. په دې خاطر د حساب تر برید لاندې راغلي دي. حساب ځواکونو هم دغه برید منلی او مرګ ژوبله یې تایید کړې ده. ویلي دي چې د دوی د سرتیرو د امنیت په خاطر چې په ګرمسیر ولسوالۍ د دویر په نظامي اډه کې موجود وه، دوی دغه برید ترسره کړی دی په ناګهاني ډول او دغه مرګ ژوبله اړولې ده.
بله، په نتایج شویو راپورونو کې هم د تلفاتو شمیر زیات ښودل شوی. تاسو ته کومو سرچینو څه ډول معلومات درکړي د زیاتو تلفاتو په اړه؟ دای صاحب که لنډ معلومات راکړئ لطفا.
چون دغه پیسه ګرمسیر ولسوالۍ ته نږدې ترسره شوې ده، د پولیسو سرچینې د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا ویلي دي چې په دغه څلورو لنډ کوزرو موټرو کې چې تقریبا 40 نفر ناست وو، په دې کې 15 دقیق وژل شوي دي. څلور حساب د ځان سره وړي دي او پیسه دغه کراله.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یو شمیر افغان پولیسو د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه له د ولایت څخه معلومات راکول. دا پیښه د نوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده. نړیوالو ځواکونو هم پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې ډول ډول راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې به په دې اړه تاسو ته کره معلومات درکړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې لسګونی غړي وایي وبخی چې ملي وحدت حکومت له راتګ سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوه. دوی چې نن په یوه مظاهره کې راټول شوي وو له حکومت یې وغوښتل چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرې له جریانه یو راپور برابر کړی.
کله یوې خوا یو ځل بیا د کاري او نامنۍ له امله ډېر ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او وظیفو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې غوښتل چې ورته قانوني کاري فرصتونه ایجاد کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې، د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
مدت یک سال میشد که از منزل علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضل روزافزون هست کار نداریم. متاسفانه در حکومت وحدت ملی آنطوری که شعار میدادند فعلا هیچ کاری عملی و هیچ طرحی عملی برای پایین آوردن نرخ بیکاری ندادند.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي وظیفو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د په شان ډېر ځوانان نه هیلي کړي دي.
بیکاری عددی جامعی درد ده، ده فردی درد نه ده، ده جامعی درد ده. آدمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ور کردی، اغم پا باسته، پا زبا، پا جبا، پا قوم، پا سم، پا عقیده.
وروسته لدې چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتلو پیل وکړ او ډېرو کیمپونو او نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوې او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستی کانفرانس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېر وی چې افغانستان به د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود که خوشبختانه در نشست ریکا این موضوع مطرح شد و نماینده های کشورها تعهد سپردند که ما همکاری میکنیم. در دراز مدت تلاش ما یک از طریق تقویه زیربناهای اقتصادی کار پایدار ایجاد بکنیم که بر مبنای این دیدگاه کمیته ملی کار را ما طرح ریختیم و این را حکومت وحدت از این طرح حمایت کردند.
د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 2 میلیونه یې کار نه کوي او 2 میلیونه نورې د کار په لټه یا جریان کې دي چې له جملې یې 2.5 میلیونه کار نه لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر کارپوهان نا امنی مستقیما له بیکاری یا د کار له نشټوالي سره مرتبطه ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وای په هیواد کې روانې نا امنی او ستونزې د یوې لوی نړیوالې توطیې یوه برخه ده او له هغه ځایه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونې نن د ولسی جرګې د اوړي له رخصتۍ وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې لومړی مرستیال قدیر ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وبله او خبرداری ورکړ چې که حکومت دا ډله ونه ځبي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دا نا امنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
افغانستان او مرزیم شریف این کشور سال هاست که گرفت
دی. وای د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بیلابیل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګیږي. بیلابیلې بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هره ورځ په بې رحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي، دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي، او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
مونږ به تر دفتر پنځلسمې نېټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نېټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګیالانو جنګ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپل اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره په افغانستان کې دننه هم هڅې وکړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو فعالیتونو له مخې د سولې د هڅو د لسو مخکښو فعالانو په فهرست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی، چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینې واخیستې چې هلته شریکې سي، او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړی راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه وکړي، او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخېسته چورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخره دا باید دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم، او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې، کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراث سی پا پاتې دی. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې، باور وکړئ چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی، هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسله وال مخالفین چې دا دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه یې مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه یې دا دی چې هغه وادې، ځکه ما خپله د ارګان سره کارم وکړه، هغه وادې په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسې راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادې ورته یا نه دي پوره شوي، یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سولهپال هم باید بېطرفه یو کس وي. کنه
یاسر احمدزی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې، یاسر احمدزی د امریکا د سولې د انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په فهرست کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره هڅې کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او سم یو تحلیلي مطلب لرو. تیرونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی وو. د جمعې په ورځ ښاغلی سرتاج عزیز په کابل کې د ریکا په کنفرانس کې ګډون وکړ، او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. عزیز له کابله تر ستنېدو وروسته خپل سفر ګټور وباله، او وی ویل چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سره سلا شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان کابل ته د عزیز سفر څنګه ارزوي؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق د راپور برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د هیواد د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اعتماد رامنځته کولو لپاره مهم ارزوي، خو دې ترڅنګ ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید له یو بل سره کړې ژمنې عملي کړي. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د رواني میاشت په څلورم نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. نوموړي د کانفرنس په څنډو کې له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره ولیده، او په دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. ښاغلی عزیز کابل ته په داسې وخت کې سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې د افغان چارواکو دغو تورنو له امله، چې وایي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره یې مرکزونه له منځه نه وړي، یو څه ترینګل شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په داسې وخت کې چې اسلام آباد او کابل پر یو بل تورونه زیات کړي، کابل ته د سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم بولي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خو یقیني خبره چې دې سره هغه کم چې سختواله و کم یو تورونه لګیدل هغه به کم شي، کم خدشات دي، تحفظات دي، کم د مینس خبری وي او کم د مخالفت خبری وي، او د یو بل سکوت ثبات ختم شي دې سره، او بل یو بل سره تسلي ورکړی شي چې هغه لارې به تلاش کوو چې په کوم باندې دواړو ملکونو کې امن راځي، یو بل سره تعلق زیاتېږي، یو بل سره اعتماد زیاتېږي، او بل دا یو بل سره مخامخ خبرې چې وشي نو په هغه کې اعتماد سازي ضرور کېږي.
د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې څه موده مخکې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وځنډېدې، او همداراز په کابل کې پرله پسې خونړۍ تر وروستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او د طالبانو په ملاتړ یې تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کابل تر راستنېدو وروسته وویل چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي، او دواړه هیوادونه موافقه کړې چې پر یو بل به تورونه نه لګوي. له بلې خوا د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد کسوم د ښاغلي عزیز د کابل د سفر هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم د پلاو تګ راتګ او یو شمېر ژمنې شوي، خو په خبره یې چې د دغې راشي درشي نتیجه به هله راوځي چې دواړه غاړې له یو بل سره کړې ژمنې عملي کړي.
خبرې اترې که هر څه روشي، خو چې کله تر هغې باندې عمل درآمد نه شوي نو دا شانه خلک نه مطمئن کیږي معاملې خو ډېرې زیاتې دي که په هغې کې وګورې نو ټول نه غټه مسله چې کومه دغه ترهګرۍ ده تانو د افغانستان تر منځه که تاسو وګورې خبرې اترې د تېرو شپاسو تل نه روانې وي او د خبرو باوجود خلکو د تګ راتګ باوجود مو تعلقات ورځ تر ورځه خرابېږي زما دا خیال ہے کہ خبر و تر سرا سرا چکر زمن ہوشی کمی وادی ہوشی پاغی باندی عملی قدمون پاغی چطول پکار دی
که اس هم د پاکستان حکومت په دی ورستوي کې دا کړي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې ځپلې او د غوی نتورک لمنځه وړي خو افغان دولت د پاکستان اداره د ویوایي د حقانی شبکې وسلوال په پاکستان کې په آزاد توګه ګرځي او لاغه ځای پر افغانستان بریدونه پلانوي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ دا وخت د ماسپښین 2:30 دی ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یوولس پولیس په هلمند کې د بهرنۍ ځواکونو په یوه بمبار کې وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو وخت برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی د افغانستان ولسی جرګې د نامنۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامت کړه چې د دغه هیواد د ټولو ناامنیو شاهده ده خو کوم کار نه کوي په هرات کې نن سهار د دریو ښځینه ښوونځیو څخه باندې درې سوه نجونې مسمومې شوې دي د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې دي د پوځ په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په قبایلی سیمه کې درې سخت درې وژل شوې دي د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یو یاغي په خوانی مرستيال وزیر او د هغه د پلویان لټون کوي د پلټنی له هغه درې ورځې وروسته پیل شوې چې په دوشنبه او د دې شارشه او خوافه نشته کې شپږ وشت کسان وژل شول د اوتریش صدر اعظم وايي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي هغه فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول شوی وو په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوی وو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري
د شار جوړولو وزارت چارواکي وای روسیا غواړي په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې پانګونه وکړي د دغه وزارت ویان عبدالبصیر حمیدی ازادي راډیو تول د روسیې یو خصوصي شرکت به د افغانستان د شار جوړونې وزارت سره په تړون کې د 9.5% شراکت لمخې به زرګونه کورونه د یو کال په موده کې جوړ کړي چارواکي وای دا کار به نه یوازې نور هیوادونه هم په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅوي بلکې په هیواد کې دننه به د خلکو لپاره د کورونو ستونزه هم هواره شي د سمنګان د کرنې د برخې مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو ترڅنګ د بادامو او پیستو حاصلات هم زیات شوي دي د دغه ولایت د کرنې ریاست مرستیال نور محمد ازادي راډیو تول سږ کال په سمنګان کې له غنمو څخه 3000 ټنه حاصلات اخیستل شوي دي ښاغلی نور محمد وایي تیر کال د بادامو حاصلات چې د واوري د اورېدو له امله پر مخ لمنځه تللی وو سږ کال یې حاصلات 1500 ټنو ته رسیدلي دي د سمنګان د کرنې مسولین وایي په دغه ولایت کې د پیستو حاصلات چې تیر کال 250 ټنه سږ کال و 3000 ټنو ته رسیدلی دي که څه هم چارواکو د حاصلاتو د زیاتوالي عوامل په ګوته نه کړل خو وی ویل چې پر وخت بارانونو د حاصلاتو سطحه لوړه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه به د پنچیر د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکاري په پنچیر کې د کرنې پراختیاي او صنایعو لومړنۍ نندارتون په دغه ولایت کې جوړ کړي دغه نندارتون به په پنچیر کې د سنبلې له 19 تر 19 نیټې پورې جوړ شي د هغې اعلامیې له مخې چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا خپره سوې دغه نندارتون به د 3 په ورځ پرانیستل سي په دغه غونډه کې به د پنچیر والی او یو شمېر نور چارواکي ګډون وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلې شي یو امریکایي ډالر دروش به افغاني اتیا پوله یو یورو اویا افغاني اتیا پوله یو انګلیسي پونډ 95 افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 14 افغاني اویا پوله د اماراتو یو درهم 10 افغاني لس پوله زر ایرانی تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلارې 400 افغاني
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو لنډ اسمسونه. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي: د ګرمسیر ولسوالۍ پولیس همیشه په شخصي کلیو کې ګرځي، نو همدا علت دی چې بهرنیو ځواکونو بمبار پرې کړی. عبدالمجید له خوست څخه لیکي: د سرتاج عزیز وروستی سفر به د تیرو سفرونو په څیر هیڅ بدلون رانه ولي. د ده سفر افغانانو ته سپکاوی دی. او پردیس له لوګره لیکي: که پاکستان غواړي چې څه وکړي، ژر د عمل وکړي او د تروریستانو ځالې او تولید ته د پای ټکی کیږدي.
یو کلی زر غاگونا.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بل کوژ د ورته وکي، او وایي چې ځای هم دی ورخی، هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
خوانده مرتبان، تاس خوای لکه وړ منګی آخر من لاس پریوت.
څه دې وکړه لورې؟ پام کوه، دومره ګټې چیرته دي او دومره یې څوک اخلي چې تا وغورځاوو؟ اما دکه
څه وکړم مورې، زه یم ستړی کړی وم، په لاس کې مې دم نه و رانه وغورځېد. زه خو خپل کوشش کوم چې یو څو افغانۍ وګټو او روزګار مې پوچلو.
زه خیر دی، څه چې وشول وشول، نو پتللو بو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري. اوس د نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي. وځلې ډېر اچار مه جوړوه چې خراب نه شي.
توکل پر خدای مورې، زه ځم چې جهرو راوړم، دا د مرتبان شیشې ټوله کړم چې د چا په پښو کې لاړې نه شي.
هو ورځه، جارو راوړه، زه به یې ټولې کړم. نازي، دا درې مرتبانونه دې ولې جلا ایښي دي؟
مورې، ګلپری راته پرون اول را کړی و چې ماښام میلمانه لري، ویل چې لږ زیات اچار راته راولېږه. مورې، ګل ماما ته دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی، څه خو به پرې نه شوي؟ کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده.
لورې، نه پوهېږم، هغه کله په کور کې دي چې پوښتنه ترې وکړم. سهار زی او ماښام راځي، هغه هم داسې په غصه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي.
دا دی، عمرې اوږد دی، پخپله راغی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې زویه؟ ولې داسې خولي شوی؟
چیرې تللی وم، کار مې و مورې.
ګل محمد وروره، ته ښه یې؟ خپه غوندې معلومېږي.
خیم، خدا ستا مرتبانو نمی خپه کوي، لکه د زړه په سر چې مې ولاړ وي.
د دې مرتبانو نه پرته هم راته ژوند ګران دی ګل محمد وروره، نو څه به وکړو؟
زه نور داسې لاس تر زنې نشم کېناستی، ما خپل تصمیم نیولی.
د څه شي تصمیم دې نیولی؟
مورې، زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم.
څه شی؟
چرت می خراب و ایت می پام نشو، پنی منا را که را یادش ویزر می نی
خوکی تا دی در اغرام چی پرده دی سر او چکم او نکتب چی نری.
خیوسی، تخپلا دی ما شما نو موری، ما سرم دیر از تریه پرده می دیدر پزوری و رقمو تو کری.
داسی ما وایا کشتا دیلیوری خدا دیم، دومره خو دې حق کېږي را باندې. نور خپګان مه کوه شفیقه، هغه د دلاور لالام بلې اونۍ ته له بنده راخوشي کېږي.
زرمینې، د اسلام تشویشونه مې د ژوند یوې خوښۍ ته هم نه پرېږدي.
بس دی نو، نور د زړه خپګان مه کوه. لارې چې راشي زوی به دې درته په خلا کې. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه داسې غلې غلې راغلې؟ موږ هېڅ پوه نه شو.
شو چې ستا په هکله مو څه نه ویل، کنه اوس به دې ټول اورېدلي وو. نه څه به مې ګناه ټولوې چې زما غیبت به کوې.
شفیقې،
ادزه د اتاول نشته؟
نه ګلپری، هیڅ نه پوهیږم چې اسلام زوی به مې چیرته وي، څه به کوي.
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته. زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولی دې برکت درمنې.
خدای دې د دلاور خان په ښادۍ کې. کوم و هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده.
ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قادر لور سره واده نه کوم.
ښه، نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه، نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و کنه هغه ګلالۍ یم.
ګوره، ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله، د همغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
که رښتیا ووایو، په هغه پیښه کې خو درې تنه تباه شوه، د نسیم مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و.
ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بېرته کور ته راشي.
دلاور لیوار مې دې ژوندی وي، چې راشي هر څه به سم شي.
ورځه لورې، یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرم. خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازې ورندار دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځای کار درلوده. یوه خبره وه چې مهال درته ووایم مورې.
وی وایه زویه، څه خبره دې کوله؟
نازیه ورینداره مې څه شوه؟ اوس بیا هغه نشته، مخکې خو ته هم ویده وې مورې.
وی زویه، زه ویده نه وم، ستا ورینداره هم تللې ده چې چای دم کړي.
دا دی، د ورینداره شین چای سره راغلم.
چای پرېږده ورینداری، غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. مور جانې، ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم، دلته نه راته کار شته او نه راته بار.
څه وایې؟ بار ملک ته ځې؟ ته وایې چې په بار کې به کار درته تیار وي، هلته به څه وکړې؟
مورې، له دې ځای نه خو ورته ښه دی. هغه دی د لالا ګل زوی هم دا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی.
زویه، زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی. ورور دې خدای وبخښه، هغه لاړ، ته رانه لرې نشي زویه.
مور جانې، د کار لپاره ځم، څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم. کاروبار چې مې جوړ شو او قبول شوم بیرته درته راځم.
مورې، دومره اندېښنه مه کوه، یوازې ستا زوی خو نه ځي، زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي، خدای ته یې وسپاره.
نازې لورې، ته دروغ زړه خبرې کوې. زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي، ته یې نور وطنونو ته لېږې.
مورې، لارې د ژوندو دي، خدای مهربانه دی، بیرته به درته د ډکو منګلو سره راشم.
هو مور جانې، ته د دا ساړه ساړه اوسیلي چار ورځ اورم، زما په زړه سخته تېرېږي. خدای دې ژوندی لري، یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي، خوشحاله به وي.
څه خبره یم، زما به څنګه زړه وشي؟
راشه راشه ګل ماما، ده ما فکر کاوه چې نه راځي.
څنګه به نه راځم، زه خو د دې ورځې لپاره بېقرارم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه ښه راغلې. هغه سړی هم تر اوسه نه دی راغلی.
کوم سړی؟
قاچاق بازر ته ښایم.
زه پیسو ورکولو ته داسې بېقراره یم، او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای.
راځه اندېښنه مه کوه، تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي. راځه چې ډېر خوږ خټکی دی،
راشه چې وی خورو. که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم.
هو کنه، هغه میوې چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کېږي؟ ښه که هر څه وي، بیا هم خارج ته ځې نو.
توکل په خدای وروره، چې آخر به یې څه کېږي. یو راته شنه او سره باغونه ښیي، او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند نه ډاروي.
ځان دې په خدای وسپاره وروره، اوس چې د خارج د تللو شوق کړی دی. ملا دې مورته وتړه، د چا په خبرو ځان مه ډاروه. او دا کس چې ما در وپېژنده بد سړی نه دی، اعتباري سړی دی.
د څه شي شوق فیض الله جانه؟ مجبوره شوم، بله چاره مې پیدا نه کړه. ډېره څه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم، خو ونه شو.
داسې څه کوې ګل محمده؟ ورځه خارج ته، هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه، تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړې چې پرې ژوندی اوسي.
هغه جب هم داسې نه وي فیض الله، یا په خارج کې به ځوړندې ډوډۍ وي.
تو هغه دا خټکی وخوره چې د ژوند په خوند پوه شي وروره. داسې خټکی به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی.
خیر سي پوښتم چې څه یو خوږ خټکی ده؟ که چیرې دلته وای د راتلونکي کال لپاره مې درنه د دې تخم خامخا اخیسته.
هغه دی فکر کوم چې هغه سړی قاچاقبر دی. او پخپله دی،
زه خو یې نه پېژنم، تر اوسه مې نوم هم ورته نه دی زده.
خپله دی، صبر چې لږ را نږدې شي
بیا ته خبره شروع کړه. خفه یې زله؟
سمه ده. ښه راغلې عالمګله وروره.
خوشحاله اوسې. سلام وروره.
وعلیکم سلام، زه ګل محمد یم.
دا چې د فیض الله سره مې ولیدلې نو مې پېژندې. ښه په ماړه نس خټکی وخوره چې بیا یې نشي پیدا کولی هلته.
راځه ته یې وخوره عالمګله، ستا قسمت هم په دې خټکی کې و.
خورم ای کچیر اصلی خبری تراشو نو خب بی زکر چیزا باید تو نور کسانم اوی نم.
او رو را دا گل محمد ده، ده پیسو میورتا ویلی دی، ده منلی دی، نور خبری تورتا وکا.
خوچ پیسی منلی دی نور خبر اخلاس دنو، فقط سبا امداغ وقت امدل ته پیسې راوړه او خپل ځان دې په دې درې ورځو کې تیار کړه چې حرکت وکړو.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر ځوانان په کوم دلیل غیر قانوني مهاجرتونو ته زړه ښه کوي؟
ازادي راډیو لوونه ترو
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کونډې میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډې میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته آزادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې ده. د دې کمیسیون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او وویل چې امنیتي ځواکونه د دې پېښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوری، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، د ناوړه پېښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي 16 زده کوونکي او 4 ښوونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوي دي. د دې روغتون مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مسمومي شوي نجونې تر درملنې لاندې دي. دا په تېره اونۍ کې 4 ځل دی چې د هرات د نجونو په بیلابیلو ښوونځیو کې له 300 څخه ډېر زده کوونکي مسمومي دي. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او رسته خبر له کاپیسا څخه د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوه زده کوونکي جنسي تیری شوی دی. د انجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکی ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسي نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه ښځه ده چې 15 کاله په خوایې میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې و چې واده شوی، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنې وروسته یې ډېرې ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په ښوونځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او په آینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
مسی زده سوله بودم که مرا بیرون رضایت خودم پدر مادر مورسی کرد.
از دیالس کلن آوام چی مور او پلار میز مال رضایت نپراتا یا و دیرش کلن سریتا چی خدا او ماشمانی هم لر واده کرم. اغا وقت اتم طولگی گوام سهار چی با کل لخوب را پاسیدم سم خوار بین را کول. لسهار تر بیگا بمی دیر کار کوا کل چی می ماشم پناس و خواهی بمی سم دورین را کولا. ویل بی که دیر دوری اخری بیا سم کار نشی کولی. تو زلمی دیر زلم لاس او اختل چی زن واجنم خو می نشوی کرای. وست دی هم و ظلمونو په خاطر ډیر تکلیفونه لرم. کله مې چې خاوند ناروغ شو ورونو یې سمه تدابیر ونه کړه. د زړه تکلیف لاره
تکلیف قلب داشت.
دا وایي د خاوند لمړینې وروسته یې لورونو ورته ویلي و چې خپل اولادونه دې دوی ته ورکي، خو دې ورسره نه ومنلې. نو هغوی په دې خبره ډیره وهلې ټکولې هم ده.
بعد که شوهر مازپاین رفت
کله مې چې میړه مړ شو نو لیورو مې ویل چې اولادونه دې موږ ته راکړه او ته ځه بل واده وکړه، خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېرې ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، هزار بار مرا لات کردند، هزار بار مرا از خانه کشیدند.
میرمن نیلوفر وایی د میړه له مرګ وروسته یې تصمیم ونیو چې خپلو پاتې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس په یولسم ټولګي کې درس وایي، خو دا چې هره ورځ له کوره بیرون د درس لپاره ځینو لیورونه یې مخالفت ورسره کوي. حتی کله کله یې زوی هم ورته لمسوي چې دا له ښوونځي تګ نه منع کړي.
فوت شوارم تصمیم گرفتم که وظیفه بکړم.
کله مې چې خاوند مړ شو نو تصمیم ونیو چې یوه دنده ولرم، خو دولسم ټولګی مې نه خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس یولسم صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یوه ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې یې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار راکوي.
کېوارم به مې دوبار اخطار داده کې مې کوشم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وی کدی میړه مړ شي نو خسرګنۍ هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو ښځه کونډه شي نو ډېرې ستونزې ورپغاړه شي. کورنۍ او خپلوانې بدمرغه بولي، نه یې کونتون ته پرېږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډېرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یو ښځه کونډه شي نو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچنی هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یو کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
زمونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیا نو دې وړه کا لیور وسی بیخي د دې اولاد په ځای خبر دل چې دا خصاته او دغه تا په نکاح کو چې غټ هغه دا ماغه ته ناسته و. نو هغه الک سلک ځوانه کای سه بیا دا جلی ورته په نکاح کړه. هغه نو داسې ځوان نه تیرېده، نو لک وړه کای ښځه غټه سوه. بیا نو بل اخره ما هغه خاوند سم حق کورنۍ نه ورکو چې دا لاړه شي بل چیرې میړه وکړي. دا منګه داسې یو رواج غوندې سوی ده نو چې هله دا د ما د زوی میراث ته ډېرې بده مني.
د کابل اوسیدونکو بریالی وایي کله چې یو میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې دوی کونډه دي له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډیږي هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. موږ تاسو د ټولنې کې چې کوم دود دستور او تربیتونه دي دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت چې د دوی د کور عزت و د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري چې دا د اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کورنۍ یو بل چاته واده شي. د موږ تاسو په ټولنه کې دغه په ټول د تاریخ کې موږ اکثره قضایاو کې موږ محکمو ته یا هغه قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره م کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کېږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی او دا قسم ته دود وش جوړ شوی دی، یو قسم ته عار او ننګ خلکو ته درېږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
چې کله زما دا سړی شهید شو زه دلته د خواکې د خسر سره اوسېدم، نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته وویل چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره من کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ته ورګادارې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نه شه تللی. ما ورته نه بیا به د یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کول او چې دا خود پټه وزي او دا ورور یې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد د نکاح ته یې خبره حاضره کړله. د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلی وو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخ سره وکړه نو خو بیا سم ښه ژوند که نه دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه هغه کېږي.
ما به ورته وویل مرزه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ور د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي. زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکارې خزوات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایست چې دا دا دغه ته دا نو میړه یې ولاړې دا به یا دا وکړي یا به وکړي. مرزه هغه ښځه نه یم. نو زه یې چیشتم یا دا دغه کوي زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي. هغه چې به مې راوړي هغه به نه راڅخه واخیستې چې پام یې کړم چې مېږو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم. زه یې خوارولم. زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برق به مې ولګوه راباندې ولبېکي لېورو مشر لېورو سپکې ورکې بېکم. نور نو غم سړي څخه نه لېر کېږي. هغه غم دی هغه زه پشکې سوزم. هغه حال دی هغه حال دی.
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د خپل خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه، د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې حقله وایي. هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډې ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده. دا معنی چې هغه په میراث اخیستل کېدله. بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې میراث ما اخلي. او هغه د اسلام له راتګ سره سم د ښځو په خاطر او په ځانګړي توګه د کونډو ښځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوي. اول د هغې د ازدواج نه موضوع ده. هغه چېرته په خپله خوښه نه وغواړي، په همدغه نه کور کې چې ژوند کړی ده، دلته له خپله نه لېورو یا نورو هغه نه کسانو سره چې اوسېږي له هغو سره ازدواج وکړي، هغه د خپل اختیار ده. او که نه غواړي په اجبار سره هېڅوک دا نه شي د مجبوروي. په یو حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کونډې اختیارات له پیغلې نه زیات دي. الفاظ داسې دي چې حق به نفسها من ولیها، ځکه ده د ازدواج په موضوع کې له خپله نه ولي نه مستحقتره ده. دا خپله د ژوند هغه لري تجربه نه لري. دا باید خپله ولي مامور کړي، یعنی خپله د ازدواج په عمل کې خپله اقدام وکړي. اما داسې له بده مرغه چې موږ تاسو په ټولنه کې زیاتره داسې نه پېښېږي چې د کونډې ښځې په میراث اخیستل کېږي، دوی سره په میراث باندې چلند کېږي. باور دا وي چې دا زموږ د میراث ته کله ماشومان ته په نامه کوي او کله هم بوډان کسانو ته. دا د ازدواج له بېلابېلو اهدافو سره په تضاد کې ده. هغه ژوند کې تاوتریخوالی نه راځي. د ډېرو ستونزو لامل کېږي. دا په دې نه معنا سره چې له ده سره شرعي نه برخورد نه کېږي.
د سلام پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي.
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومیږي، په عین زمان کې دا د قانون څخه برعلاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره دی. یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقېږي. سره له دې چې د مدني قانون د نهایتي او د دې مادي پر اساس باندې هر خزه هر مېرمن حق لري هغه کې پیغله وي ک کونډه وي هغه حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي مستقل دي د پدې معنی نه چې څوک د کونډه شي یا قانون د سیو کوم قید نه لري چې هغه باندې سخت کیږي چې بل اخر نشي کولای د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کی یا د کور څخه بیرون نو د عرف یو بده پدیده ده یو بده قاعده ده چې له بده مرشد افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده
نو اوریدونکو هغه کونډي میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کیږي نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کیږي عقدی عادت کیږي چې عقدی انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي نو موږ ته ښایي چې له کونډو میرمنو سره د بدوي او جاهل ټولنې په دود چلند ونه کړو بلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وخت تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.